رنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې په دې لمړی خبری مجله کې به چې ز اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وای د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړي د عامه روغتیا وزیر وایي د کرونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه
د کرونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل
یوه څېړنه روانه ده هغه چا چې نقص کړی دی هغه چا چې غفلت کړی دی هغه به جزا ویني دا حتمي ده
د نورستان د درول ویدیز ولسوالیو اوسیدونکي وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایښي کرونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خپرېدو ده
په روسیه کې پرون شپږ سوه نولس کسان مړه شوي
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي په بدخشان کې د شورابک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشهد د امریکا متحده ایالاتونو په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه ترسره کړ د تیر جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چارواکی وایي چې له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي د کندوز له ښاره په دې وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي ښاغلي رسولي وویل د دې بې ځایه شویو تر 2,000 کورنیو پورې کابل یا نورو ولایت نو تکړه شوې دي د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله نورې شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو په چیرې بیا شمالي ولایتونو کې د وروستي تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله په زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شورابک بند جوړولو چاري بشپړې شوې دي د دې ادارې ویاند نظام خپلواک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د شورابک بند جوړولو چاري سلسلنه بشپړې شوې دي د سیملاک موضوعات حل شول همدارنګه د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډېر زر او په نږدې څو ورځو کې به دغه بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 45 میلیون یورو لګښت پرې شوی د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري تیر میاشت بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت خرابېدو ترڅنګ د پاک اوبو د کموالي او دغه بند په پرانیستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراضیه لاریون وکړ چې پر معترضو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې 15 تنه مړه او 40 زیات نور ټپیان شول په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخملار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي د پاکستان سفارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په 3 او 4 پر تورخم واوړي سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټونه وکړي او نتیجه یې باید منفي. پاکستانی چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په می میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې وه چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلوم وخته غځولی دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د جرمني د پارلمان یا بونستاګ رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخله د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ. ټاکل شوی دی چې د انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي. ولفګانګ شیول د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي چې د مداخله خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کېدای شي. د شغلې شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنیو اصولو ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیې په شان هیوادونو کې د آزادو رسنیو وضعیت د جرمني پر انتخاباتو اخیر شیندلی شي. د جرمني استخباراتي چارواکو په وروستیو کې مسکو د تیرور د یوې پیښې سایبری حملو او ناسمو معلوماتو د خپرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړی. دا تور مسکو رد کړی دی. روسیا وایي پینټاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دی توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای له خپل سالم عقل کار واخلي. روسیې ادعا کړې چې د جون په درویشتمه کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د ایچ ایم ایس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په یوه استولي بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینټاګون او د بریتانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی اډمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لاره کچ کړې ده. روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د دنمارک ټیم ویلز ته په څلورو ګولونو ماته ورکړه او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ وه چې دوه یو د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونه سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره مسابقې ته راوسی. د اروپا د فوټبال جام دا لوبي چې د جون له 11 پیل شوي د جولای تر 11 دوام کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل زې زوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9.15، هرات اسمان زې زوریز د تودوخې لوړه درجه 4.18، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.25، قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.25.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه د 14 لمریز کال د سرطان شپږمه او د میلادي 2021 د جون 20 ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پرېښودل شي. په عین وخت کې د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړی دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز اژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسېدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، یا دا چې د جګړې په ډګر کې څره باندې خبرو ته نه نشو ویلی، دا چې بالاخره وروستی کس به وژل کېږي، دا یوه حل لاره نه ده. باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په څو میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي سی این این تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي، دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالی نه شي.
که طالبان د جګړې حل لاره غوره کړي، دا به د دوی لخوا یوه لویه غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي، خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي، خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل، ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي، خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوس څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي، ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده. او زیاته کړه هېواد یې د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي، او که په دې هېواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي، هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به مجازات کړي چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر پر مهال وکړې. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا والي محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هر کلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بې غوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د اختر له ورځې نه ظلمت له تهجد نه لاندې ده. ظلمت کې شهیدان ورکول کېږي، زخمیان ورکول کېږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل، عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کېږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توپ کې هم په جریان کې دي. دښمن جای هم ورته معلوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی په دې اړه.
د پکتیا د یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو د دې نیوکو په اړه مو د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ځواب ترلاسه نه کړ، خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نه شوه، خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې به زه د جلادمار جمهور رئیس حکم ده چې یوه څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه ده ادا کړی، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت ته د نوي 1500 سرتیرو د ورکړل شوي تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ، ډیفنس وان او ګڼنور امریکایي ورځپاڼو واشنگتن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ډیفنس وان ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جین ساکي په قول لیکلي، د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدای نه شي. ډیفنس وان وایي سپین ماڼۍ په دې توګه د جمهوری پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له شلو کلونو وروسته له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوری پال مچ مکانل د پنځشنبه په ورځ له اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترینګلی دي. د بریتانیا مل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولي فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللې دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورنیو د کندوز ښار په ښوونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یوه حده خواړه ورته برابر کړي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس له لوري په اخیستل شوي ویډیو کې لسکونه ماشومان او ښځې لیدل کېږي چې په ښوونځیو کې په درول شویو خیمو کې ناست دي. د وروستیو جګړو له امله زرګونه افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنګ پای ته رسیږي. د ترکیې سبا ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیې او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي. د ترکیې او امریکا پلاوو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبرې وکړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکړي. زموږ اخلاص د رادیو او ریسات و بجی او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 تخته ناروغانو شمیر مخ په ډېریدو دی. دا په داسې حال کې چې د کورونا وایرس درېمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په تیزیدو ده او د وزارت په وینا د هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا له امله د مړینو شمېر د رسمي اعلان شوو شمېرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د عامې روغتیا وزارت اعلان شوې شمېرې ډېرې کمی دی.
دامه روغتیا وزارت هر روز د کرونا د مثبت پیښو د زیاتوالي او له امله د مړینې کوم شمیر ښیي. کیدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لری پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووید-19 ځینې ناروغان روغتون ته زړه نښه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس درېیمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په ډېره تیزۍ وه او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ یو خبری کنفرانس ته وویل چې په ډېری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت 30% مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعض ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایات کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نه شي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلي مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو او پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسن اند جانسن د کشور
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړې د جولای له 10 نیټې تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لومړنی تمرکز به په ښوونځیو او پوهنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس دلټا ډول وپیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د روغتیا وزارت د وروستي معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا ترې مړه شوي دي. رسمي احصائي ښیي چې په افغانستان کې د کووید-19 قضیو ټول شمیر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمېرې ممکن خورا لوړې وي.
د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. په داسې هیوادونو کې یوه هم روسیه ده. په روسیه کې پرون د کرونا له امله تر 600 زیات کسان مړه او تر 20,000 زیات نور پر دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په روسیه کې پرون شنبه د کرونا وبا له امله یو تر ټولو مرګونې ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوي اخته شوو کسانو شمېر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنی په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د کورونا ضد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیه کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هېواد پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید-19 ناروغۍ دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلی د مخنیوي لپاره نوې سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نوې مثبتو پیښو یوه درېیمه برخه په موسکو کې ثبت شوې ده. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په 68 کارکوونکي مجبور دي چې د کووید-19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې 12 نورې سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تېرې اونۍ رئیس د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کېږي چې د کووید-19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابته کړي چې په تېرو شپږو میاشتو کې کورونا تېره کړې ده. د روسیې د سیلانیانو په مشهور تفریح ځای کراسنادار کې به د جولای له لومړۍ نیټې هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کرونا ضد واکسین یا د پی سي آر منفي ازموینې سند ولري. خو د اګست له لومړۍ نیټې به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کرونا ضد واکسین تصدیق ولري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 5,346,000 کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د صف په ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د څرنګوالي لپاره با صلاحیته پلاوی ګمارلی دی. دغه ریاست له لوري په یوه خبرپاڼې کې ویل شوي چې پلاوی پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریکې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دی یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبې په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره یې باصلاحیته پلاوی په دنده ګمارلی او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي، په پولیس جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډه ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نورې لزان سره وړي دي. ښاغلی مجاهد ګواښ کړی چې د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو به مصالح کړي او چاته به اجازه ورنه کړي، نه طالب او نه دولت چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلی علا ګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نسو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیت قومندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجو بلاوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د اوخت مرجو بلې په اړه ادعا وسوي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشهید امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. چارواکي وایي چې له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان کې د شورا